دجوان رنگونه د شوان رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې په زینتی بوټو او په کورونو کې د ګلانو پر ساتنې خبرې کوو. په ډیرو هیوادونو کې خلک په کورونو کې زینتی بوټي او ګلان ساتي. په کور کې د ګلانو او نورو زینتی بوټو ساتل نه یوازې کور ته ښکلا ورکوي، بلکې د کور د هوا له ښه کېدو سره مرسته کوي. له ډیرو مې اوریدلي چې زړه یې غواړي چې په کور کې زینتی بوټي ولري، خو ورڅخه وچیږي ځکه چې هغه لارې چارې ندی ور معلومی چې دا بوټي او ګلان باید څنګه وساتي. په دې ډول بوټو کې ځینې لمر ته اړتیا لري، خو ځینې د سیوري دي. په دې خبرونه کې به زموږ میلمانه درته ووایي چې د کور ګلانو یا ځینې تی بوټو ته چې په خونو کې ساتل کیږي څومره اوبه پکار دي، یا په څومره وخت کې باید اوبه ورکړل شي، خاورې څنګه وي، څه ډول سره ورکړو، د کور په کوم ځای کې وساتو. زموږ د خبرونې میلمانه دی د پوهنتون استاد نور محمد ستانکزای حبیبي، همداراز د ګلونو او زینتی بوټانو بوټو سوداګر حاجی نوراغا اسلمزاده، او شاغله نظیف الله حسینی چې زینتی بوټي او ګلان پالي. زه اسمت ساروان یم او د خبرونه د میرحمت صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. لومړی به ورشو استاد نور محمد ستانکزی حبیبی ته. استاد، د زینتی بوټو یا د کور د ګلانو خاوره مو باید څنګه انتخاب کړی بی؟ څه ډول خاوره ورته شده؟
سلام علیکم سروان صاحب محترم، الله جوړ لره. زه پانمال نور محمد ستانکزی حبیبی د کابل پانتون د کرنې پانځای د هارټیکلچر څانګې استاد یم. او په زم کې د ګلانو د تربیې لپاره، د ګلانو د محافظت لپاره، د ګلانو مارکیټ لپاره موږ تاسو لپاره په کار ده چې په هر یو باندې ښه پوهه ولرو، یا پس را کوئ چې موږ ښه ګلان وروزو. نو ګلانو لپاره کوشش وسی چې په اول قدم کې ګلان چې څوک تربیه کړي، شګلانه خاوره بهتره ده. له ټول نه میډیا اوس کې جوړیږي چې په دې کې نو یو برخه مثلا وطني سره، نو یو برخه شګه او دوه برخه خاوره، چې دا مکسي بیا ګلان ښه نتیجه ورکړي.
تاسو چې شګلنه خاوره، شګلنه ولې، یعنی چې شګه ورسره مکس شي یا ګډه شي وي، او ولې شګه ګټه کوي؟
نو دا لدې خاطر چې هلته د ګلان د اکسیجن لپاره، د هوا د ریښې لپاره هوا ضرورت ده. نو شګه بیا د کروای چې هلته منفذونه جوړ کړي او کافی اکسیجن او کافی هوا ریښې ته ورسیږي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. یو بل پوښتنه مستاد له تاسو څخه، آیا دا ډول بوټي او ګلان چې موږ په کورونو کې دننه ساتو سری ته اړتیا لري؟
هو، سری ته ضرورت لري. تاسو بهتره معلوم ده چې هر شی خوراک ته ضرورت لري. ګلان هم دغسې خوراک ته سری ته ضرورت لري.
بله، ورسته به راشو چې څه ډول سری ته، څه وخت سری ته، په څومره وخت کې سری ته، په دې به وروسته پوښتنې وکړو. اوس به ورشمه ښاغلی نظیف الله حسینی ته چې زینتی بوټي او ګلان پالي. حسینی صاحب، که تاسو زموږ اوریدونکو ته وایئ چې په افغانستان کې څومره خلک علاقه لري له دا ډول بوټو سره چې په کورونو کې ساتي. په اروپا او امریکا او نورو دنیا کې دا شی ډیر زیات دود دی، تقریبا هر کور ته، خصوصا دغه کورونه چې اپارتمانی دي، خامخا دغه سی څو بوټي پکې، هر دفتر ته چې سر ورښکاره کې دا ډول بوټي پکې شته. په افغانستان کې څومره دا شی دود شوی دی؟
څاروان صاحب محترم، اول خو تاسو ته سلامونه، او تاسو اوریدونکو ته سلامونه، او نیکې هیلې وړاندې کوم.
سلام
څاروان صاحب، که وګورو په دغه وروستیو کلونو کې زینتی بوټو ګلان ته د خلکو توجه یو اندازه زیاته شوې ده. متاسفانه مخکې دغه دود ډیر کم و. یو خو مونږه هغه اقتصادي وضعیت داسې نه ایجاب ولا چې ګلان دی وروزو دې ته توجه وکړو، خو اوس په دا وروستیو کې یو اندازه توجه دې ته زیاته شوې ده، او د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې خلک دې ته علاقه مند دي، او غواړي چې په کورونو کې، په ویلایو کې، په باغونو کې، او په پارکونو کې ګلان وروزي.
بله، د کو دې پارکونو ول به پریږدو، د کور ولې راته وایي چې په کورونو کې هم وسته دا شایری واڅوي دی.
بله څاروان صاحب، اوس چې ګوري بازار ته ځي یا د ګلانو روزونکو دوکانونو ته ځي، خلک علاقه لري او خصوصا په پسرلي موسم کې خلک ځي دغه دوکانونو ته، د نسپریانو ته، کوریو ته، او دغه زینتي بوټي او ګلان رانیسي. او کله چې دفترونو ته لاړ شي او کورونو ته سر ښکاره کړي، نو حتمن په کورونو کې او په دفترونو کې خلک ګلان اوس پالي او روزي.
بله حسیني صاحب، یو خو ګلان دي، یو دا زینتي بوټي دي، او بیا په زینتي بوټو کې هم ځینې د سیوري دي، ځینې د لمر دي. د سیوري بوټي هم رواج شوي دي او انواع مختلف انواع پیدا کیږي.
بله سرور ته ډېر ښه ټکی ته تاسو اشاره وکړه. عموما دغه په کورونو کې چې ګلان روزل کیږي، هغه یو تا چې انډور وای چې داخل دی او تا کې روزل کیږي، او بل چې آوټ ډور دی کم چې په ویلای کې روزل کیږي. بله دواړو ته علاقه مندي دي خلکو، دا دواړه قسمونه روزي دلته. خو ډیر علاقه چې زګورم هغه د آوټ ډور کم چې رڼاته یا لمر ته ضرورت لري، د اوتاک نه بیرون روزل کیږي، نو هغه یو اندازه د دینه د دې روزل لګ اسانه دي خلکو ته، او په اویلۍ کې ځمکه او د خاوره ورته مناسبه هغه لري، نو دغه ته لګ علاقه زیاته وي. خو په اوتاکونو کې مو اوس علاقه د خلکو زیاته ده او دغه ګلان روزي.
بله لیکن حسیني صاحب، په کورونو کې په خونو کې هم د لمر بوټی شته، یا هغه بوټی چې رڼا ته زیاته اړتیا لري، هغه هم په ارزای کې پیدا کیږي؟ یعنی یوازې د سیوري بوټي نه دي چې په کورونو کې ساتل کیږي، بلکې ځینې داسې بوټي هم شته چې لمر ته اړتیا لري، خلک یې په کړکیو کې شته، که څنګه؟
بله 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 سروان صاحب، همداسې ده. کوم ځای ته چې د لمر غلطلی کې یا د لمر روښنایي رسیږي، طبعا کور والا داسې خپل کور په نظر کې نیسي چې زما د کور په کومه برخه کې، زما د اتاق په کومه برخه کې لمر لګیږي، بیا نو بازار ته ځي هماغه بوټی رانیسي او راوړي په خپل اتاق کې ایږدي. خو متاسفانه چې اوس د خلکو دغه د څنګه په دې پوه شي چې دغه بوټی لمر ته ضرورت لري او که دغه سیوري ته ضرورت لري، په دې باندې بیا هغه د خلکو هغه پوهه ډیره زیاته نه ده، نو په دې برخه کې لږ څه مشکلات شته دي. نه پوهېږي چې کوم ګل زه باید واخلم چې په اوتا کې کېدم، یعنی لمر خوښوونکی واخلم او که سیوري خوښوونکی.
ډیره زیاته مننه حسیني صاحب. استاد حبیبي، شاید ځینو ته دا سوال پیدا شي چې ولې باید په کور کې یا په خونه کې بوټي یا ګلان وساتم، فائدې څه ده؟ آیا څه ګټه لري او کنه لري؟ که په دې اړه یو څه توضیح ورکړي. بله
مهرباني.
بله زما پوښتنه ملک چې وانه ورېده، زما سوال دا و چې د کور کې یعنی په خونو کې د ننه د بوټو او ګلانو ساتل څه ګټه لري؟
مهرباني، د کور کې د ګلانو ساتل خو ډیر ګټه لري. یو ګټه خو دا ده چې د اعصابو لپاره، د انسان آرامتیا لپاره او د خوشحالۍ سبب کیږي. بل دا ده چې کاربون ډای اکساید او کاربون مونوکساید، همداسې ګرد، غبار، خاوره، دوړې، دا د کور هوا صفا کوي، مال صفا کوي. نو په ضمن کې د دې خاطره چې موږ کور لپاره ځوان کوو، کور ګلان ډېر کېدای شي چې مثلا سبب چې انسان د ځوان اصلاح لپاره، د کیفیت لپاره بهترین شی ده. نو د ځوان اصلاح لپاره او د ځوان د کیفیت لوړولو لپاره بهترین شی ده چې سای ګلان سره ځوان وکړي. ولې موږ انسانان کله شروع شوی ده، ګلان له انسانان سره شروع شوی ده، دوام لري، او د انسان له مرګ سره هم د ګلان به ورسره وي.
ځینې خلک وایي چې بوټي او نباتات په مجموع کې ټول او څوک چې بیا پالي او ساتي، دا یو رقم روحي سکون ورکوي انسان ته. په اوسنۍ دنیا کې چې سترس او ذهني پریشانی ډیره ده، په دې وخت کې وایي دا کومک کوي له انسان سره، همداسې به وي؟
او بالکل سالان سے دے وزنی دے روحی امراض لپاره او د زینی اعصاب لپاره زینی امراض لپاره بهترین شیدا د ګلان د سوکشه زینی او روحی امراض لري دل لپاره خلک اکثرا نه از زایو کې ګلان دی غزایو کې زینتی بوتی دی دل دی تفریح لپاره د لپاره چې زینن آرامتیا پیدا کړي وړي او د دوی روحی او زینی مشکل حل کیږي ورسره.
استاد حبیبی د بوټو د اوبو اړتیا له بل سره بخامخا متفاوته وي، خو څنګه پوه شو چې د ګل یا بوټي اوبو مو کم دي او باید اوبه شي؟
نو په بوټو کې همداسې چې ورایتانو کې هر ورایتي ځانته خواص لري، مختلف خواص لري. ځینې بوټي دي لکه داودي ګل ډېر اوبو ته اړتیا لري، ځینې بوټي دي چې ډېر کم اوبو ته اړتیا لري. نو دا بوټي باید هر انسان چې روزي تربیه کوي دغه خواصو باندې باید ځان پوه کړي، په هماغه مقدار چې دې ضرورت د اوبو وي هغه مقدار ورته ورسوي، او که نه بیا خامخا ګلان مشکلات سره مخامخ کیږي، ممکن سبب د میلاو کېدو او د وچېدو سبب شي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ حسیني صاحب. تاسو چې زینتي بوټي او ګلان ساتئ، څنګه پوهیږئ چې بوټی مو اوبو ته اوس ضرورت لري؟
پرم سروان صاحب، دانو د هماغه روزون کې په تجربه او چې د کار چې څومره کار کې تجربه لري د دې پورې اړه لري. خا خبره دا ده چې کله یو څوک بوټی ته خصوصا په هغه وخت کې چې هوا ګرمه وي وګوري چې د دې پاړې مړاوې دي، نو ضرورت لري چې باید اوبه شي او د دې هغه خاوره وچوي، یعنی رطوبت ونه لري وچوي، نو په یي کې چې یار ازما بوټی اوبو ته ضرورت لري او اړتیا یې د اوبو ته داسې باید دغه کې لکه مخکې چې ستاسو میلمه ویلې چې ورایتیانې فرق کوي، هغه ګلان چې د هغې تنې او پاړې پیړې وي ډبلې وي هغه کم اوبو ته ضرورت لري، او کم ګلان چې د هغې پاړې داسې نری او پلنې وي نو هغه بیا زیات اوبو ته اړتیا لري. په دې باندې باید یو څوک پوه شي چې ما کم ګلان په ګلدان کې یا په پټي کې لرم او د هغې مطابق هغه د خپل د اوبو هغه تقسیم اوقات ورته برابر کړي، خو زیات هوا پورې ما اړه لري چې هوا ګرمه وي، رطوبت د ځمکې نه ډېر وي، یعنی تبخیر زیات وي، په دې وخت کې باید اوبو ته توجه وشي او اوبه ورکول شي ګلانو ته.
حسینی صاحب، آیا عادت هم رول لري کنه؟ مثلا که یو څوک هر اونۍ د جمعې په ورځ اوبه ورکوي او په همدې شکل سره پرله پسې په اونۍ کې یو ځل اوبه ورکوي، نو بوټی یا ګل همداسې عادت کیږي او که دا وخت اوږد سي بیا شاید ګل مړاوي شي یا لنډ شي، آیا دا مثلا رول لري او کنه؟
زیاتره خو مختلف فاکتورونه دي چې اوبو ته اړتیا ورسره پیدا کیږي. هغه خو یو خاوره ده چې خاوره په کوم ډول ده، خاوره شګلنه ده، مټه ده، څنګه ده، یو بل د هوا پورې اړه لري چې هوا ګرمه ده، یخه ده، نم رطوبت شته نشته، دا مختلف فکتورونه دی باید هغه مطابق سره په نظر کې ونیسو. خو خبره دا ده چې ته بوټي ته وګوري چې ستا بوټي په کوم حالات کې دی، بیا اوبه ورته ورکي. ځینې بوټي دي چې دا باید په نظر کې ونیول شي هفته کې یو ځل، داسې بوټي شته دی چې هغه دوه ورځې بعد یو ورځ بعد ضرورت لري، او داسې بوټي شته چې هغه په هفته کې ضرورت نه لري اوبو ته.
بله صاحب، ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې په هغو زینتي بوټو او ګلانو خبرې کوو چې په کور کې دننه په خونو کې ساتل کیږي. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د پوهنتون استاد نور محمد ستانکزای حبیبي او همدارس د زینتي بوټو او ګلانو پالونکی نصیف الله حسیني. استاد حبیبي، مخکې مو وویل چې په دې بم خبرې وکړو چې کومه سره زینتي بوټو او ګلانو ته پکار ده او څومره وخت کې باید ورکړل شي، که په دې اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې کومې سری دوی ته باید ورکړل شي، کیمیاوي سری او که امدانوري طبیعي ارګانیکي سری؟
نو سروان سے محترم مکھو کیمیاوی سرم لرو او نور تقریبا نن سبا نیچرل سرم سب بازارو کی پیدا کی گی طول نہ بہتر ادا چے کیمیاوی سر نہ دیر مکھ ترجیح ورکوچ دا نیچرل سر چنن سبا جوڑی گی او ضرر کم دا بوٹے لپارم دا بہتر ادا او کبھی ہم چھ سر دا لاس رسائی نہیں کہ دے سے بہترین سر بیا د بوټو لپاره خصوصا د وادي لپاره همدا نایتروجن څو دار سره چې سپینه سره ورته وایي همدا چې غواړي چې دوی لغه بوټي نه تخم واخلي یا مثلا دغه ګلان نه تخم واخلي ځینې بوټي نه بیا د لپاره فاسفورس دار سره په کار ده چې ورته استعمال کی خو فاسفورس دار سره داسې کی چې په خاور کې ګډیږي استعمالي چلته ریشه ته ورسي جاسي او نایتروجن دار سره کوشش وشي د خاور په سر باندې استعمال شي او یو دوه وره او بو یعنی ډیر او بو ته ضرورت لري چې هغه بیا زهریات لري او بوټي ته تاوان نه رسي او په اندازه باید ورک اوټ شي. مثلا یو ګلدان لپاره یو قاشق چې تقریبا ډیر شیش قاشق نه یی غټه قاشق نه یی د ماسخودی قاشق یو ګلدان لپاره استعمال شي او هغه لپاره بیا یو دوه وره زر درو بو ورک شي چې بیا مشکل سره مخامخ نه شي. وطنی سره خو واضح خبره ده چې اکثرا دلته دموږ تاسو وطنو کې ډیر د پسل له پشکل نه کار اخلي چې هغه ډیر بوټي لپاره معصره ده ډیر ښه نتیجه ورکي. نو هر یو چې دوی استعمالي هغه مقدار سره چې دوی احتیاط وکړي په هماغه خپل مقدار سره استعمال شي نو ګلان یا زینتي بوټي بیا په ډیر ښه انداز رشد کوي وده کوي او ښه نتیجه ورکوي اخلي.
دا هم کراته وایي چې مثلا په کال کې څو واري باید سره ورکړو؟
نو کېدای شي چې مثلا په هر دوه میاشتې یا درې میاشتې یو ورځ استعمال کې مشکل.
یو بل مثلا دا چې تاسو دې سری یادونه وکړه چې ځینې خلک دي چې په خپل ځینې شان چې په کور کې لري د سری په توګه کار اخلي. مثلا یو چانه می واوریدل چې وای زه کله چې کیله وخرم پوستکی واخلم ټوټه ټوټه کمه په اوبو کې واچوم دا وای بوټي ته ورکوم بیا ډیر ګټه ورته رسوي. یو بل چا بیا راته ویل وای کله چې وریجی پخو او وریجی مینځو د وریجی خشتې شي په اوبو کې تر ډیرې پاتې شي نو ډیر مواد یې اوبو ته انتقالي شي اما خو اوبه بیرته په ګلدان کې اچوم وای دا مې له بوټو سره او ګلانو سره ډیر کومک کوي. دا خبره څنګه ده؟
بالکل صحیح ده. وقت ده نو څوک چې په کور کې غواړي چې هیڅ کیمیاوي سره استعمال نه کړي نور سره تم ضرورت نه یم دا کیله پوسټه کې یا د انار پوسټه کې یا نور مثلا تر کچالو پوسټه کې د ټول ښه عناصر لري په دې کې منرالونه دي په دې کې پروتین ویتامینونه دي نو په دې کې تر کاربوهایډریټ څه مقدار شته د بوټي ضرورت په دې کې شته. دوی کوي چې دا ټوټه ټوټه کې جوسر کې واچي لاغه نه وبوي چن کې دا وبوي ورکی نو همدې وریځ چې وریځ خو ډیر قوي مواد لري په دې کې جبرلین ډیر ده نو کوي وریځ وبو دي استعمال کې نو د یو بوټی کې نه په هر شی کې د وریځي حبو نو د واده لپاره بهترین ازاریه ده چې دوی د وریځي لوګو نه کار واخلي. دا د سم خبره کړې.
بله ډیر زیاته مننه. حسیني صاحب تاسو څه کوي د دې لپاره چې بوټی مو تازه وي او په واده کې وي؟ له کومو طریقو کار اخلي سره ورکوي او که دغه سي په خپل سره جوړوي ورته؟
تاوان سه بوس خو په بازار کې دغه کمپوست سری زیات پیدا کیږي. مخکې چې تا ویلي مختلف کمپوستونه دي هغه نو بهترین شی دی د ګلانو لپاره. اوس زیاتره خلک دا استعمالوي او د دې ګټه دا ده چې خاوره ورسره ډیره ښه اصلاح کیږي نرمیږي او ګلان پکې ډیره ښه وده او نمو کوي. ما په نظر کمپوست بهترین سره د اوس وخت لپاره ځکه په دې نورو کې میوي سره باندې بیا څوک چې ګلان روزي صحیح مقدار باندې نه پوهیږي چې په کم مقدار او په کم وخت کې زه سره استعمال کوم خو بهترین زما په نظر بهترین سره اوس همدغه کمپوست او حیواني سره دي کوم چې طبي سره ورته وي دغه سره ډېرې ښې سره دي.
ډېر مننه. سلامت اوسې استاد حبیبي. مخکې مو د اوبو په اړه خبرې وکړې دا سیمه ما وریدلی دی وای لکه څنګه چې بوټو ته دی وبو نه رسیدل ډیر زیات مزر دی یا وژن کی دی همدا غسی ک زیات وبو مرکه امغه بر تاوان لري دا خبره سم ده
او بالکل واقعت خبره ده وبو یا وزن هغه انصر ده که صحیح په هغه مقدار سره وخوري که په مقدار سره وخوري ورته ګټه کی او که په وبو کې ځان غرقې خو د خوازي خبره ده چې غرقې کی بیا نو بوټي لپاره هم ده هغه بوټي چې ډیر وبو ته ضرورت نه لري که تاسو ډیر وبو یې کې هلته مقدار د کافي د اکسیجن ریښې ته نه رسیږي نو هوا ورته نه رسیږي ریښه لاندې ریښې نه خوسا کیږي او بوټي وچیږي له منځه ځي.
بله صاحب، او یو مسله بلم دا چې دا ګلدان باید څنګه وي؟ پکار ده چې لاندې سرای ولري، منفذ ولري چې هوا ور ورسیږي ریښو ته، او بل در چې که دا لاندې سرای نه وي اضافه اوبه به چیرته سي؟ که داسې یو سرای وي نو کله چې اوبه زیاتی شي له ګلدان څخه به وځي که څنګه؟ دا موضوع مې اورېدلې ده، نه پوهېږمه سمه ده او که نه ده.
او دا صحیح ده، هر ګلدان خو چې جوړېږي په تخنیکي لاس خامخا منفذونه لري، سوري لري، نو ډېر مقدار د اوبو له هماغه منفذونه د هوا سن هوا له هغه منفذونه ریښې ته رسیږي. نو دا ضروري خبره ده چې د اوبو ډېر مقدار کله چانه ډېرېږي بیا کوی شي چې د زهکشي په شکل یا د هغه ګلدان د اوبو تشول لپاره داسې طریقې چې ګل ته بیا یا زینتي بوټي تاوان ونه رسوي.
استاد، ځینو ځایو کې مې لیدلی دي چې ونو ته خصوصا چې تازه نیالګي شي بیا یو پایپ یې ورتیر کړی چې ریښې پورې رسېدلی وای، دا د دې لپاره ده چې هوا ور ورسی شي. عین کار موږ په بوټو کې هم داسې کولی شو او کنه؟
د ګلدانونه تخنیکي لاس ښه مناسب جوړ ده، نو هغه مشکل حل ده که بیا کوم څوک چې داسې له د پلاستیکي ټوکرۍ نه یا سطلون نه یا نور نه خپل ګټه پورته کی بیا دغه شان ضرور ده بیا سوري ورته ورکی، نو د تا خبره داسې پایپ چې له اقل ریښې ته خپل بوټي ته خاوره ته کافي هوا ورسیږي چې بیا خپل د ګلان او زینتي بوټي دا یو ضروري شی ده چې په همدغه حساب باندې بیا دی وده کوي، په همدغه حساب باندې دی خپل غذا اخلي، که نه غیر لغه نه بیا بوټي مشکل سره مخامخ کیږي.
استاد، مخکې ښاغلی حسیني وویل چې هغه بوټي چې پاڼې پنډې وي او غټې وي هغه کم اوبو ته ضرورت لري. ما بیا داسې اورېدلي وو چې هغه بوټي چې پاڼې پنډې وي او غټې وي هغه زیاتو اوبو ته اړتیا لري. داسې ده چې کومه غلطي شوې وي، کومه یوه خبره سمه ده؟
بوټي اکثرا نظر په ورایتي فرق کوي، پاڼې مسله نه ده، یو مسله په بوټي کې ازغي دي، نو هغه ګلان هغه زینتي بوټي چې ازغي لري هغه وچکالي مقابل کې ډېر مقاوم دي، نو چې پاڼې څومره پیړلي دا واضح خبره ده چې بیا هلته تبخیر ډېر صورت نیسي، نو په ځمکه کې اوبو ته ډېر ضرورت پیدا کوي. هغه ونې چې هغه پاڼې چې خصوصا لکه اوس مثال د سترس خاندان ده هغه یو کریټیکل طبقه لري، هغه بیا ډېر اوبو ته ضرورت نه پیښیږي ولې تبخیر ډېر نه وي.
او دا مې هم اورېدلی دی چې هغه بوټي چې ګلان کوي هغه نسبت هغو ته چې ګلان نه کوي هغو ته زیات اوبو ته اړتیا لري.
دا خبرم زه ردوم، ګلان خو هر یو داسې بوټي نه ده چې ګلان نه کوي،
نه ولې ډېر ګلان بوټي دي اکثره داسې شته چې بوټي دي صرف هغه د بوټي په خاطر شایسته پاڼې لري ګل نه لري، داسې ډېر بوټي شته صاحب.
او اصلا ما وخت چې دغه د زینتي بوټو او د ګلانو باید اول قدم کې اوسه مقدمه اوسه وای وای خو پاتې شو، نو زینتي بوټي خو هغه بوټي ته وایي چې په پاڼې په حساب د شکل په حساب ښایسته وي، نو ګلان هر یو ګل کوي، نو په ځم کې هغه ګل چې مثلا یو کلنې دوه کلنې څو کلنې نو هر یو ورته فرق نظر دې بیا موږ کوای شو چې طبقه بندي کو بیا په دې کې سو لمرته ډېر ضرورت لري، لمرته ضرورت نه لري او بې تفاوتي چې نه لمرته او نه سوري یعنی بې تفاوت حالت کې خدمت کوي شي، نو کورو کې اکثرا هغه ګلان ته موږ ترجیح ورکوي شو چې نیمه لمرته ضرورت ولري سوري پسند یعنی سوري خواته خوشحالي، نو ډېر لمرته اکثرا کورونه بیا لمر نه لري هغه ګلان چې بیا لمرته ډېر ضرورت لري هغه کورو کې بیا ښه نتیجه نه ورکوي. نو نظر
د حبیبي صاحب ټلیفون په تاسفنه قطع شو، خو خیر بیا به ورسره خبرې وکړو. بل میلمه مولانه کمر غشته، ښاغلی نظیف الله حسینی د زینتي بوټو او ګلانو پالونکی. حسینی صاحب، د هغه بوټي چې وایي ډیر رطوبت ته اړتیا لري، ډیرې اوبه هم غواړي، دا خبره څنګه ده؟
څاروان سه محترم چې سوی تفاهم سره نشي مخکې چې ما ویل چې کم بوټي او ګلان چې دی هغه پاړي پانډي وی هغه ساکي پانډي وی کم وبو ته ضرورت لري، ځکه چې هغه غوخني وی د دې پاړي غوخني وی یعنی پانډي وی ډيري وبساتي په خپل ځان کې د دې غوي د پانډوالي او د غوي د غټوالي هم پاندي اساس ته چاغوي په خپل ځان کې د زیات وخت لپاره وبساتي او د تبخیر تناسرت نه نيسي. بل مدا ویل چې د هغه کوم نب ګلان چې د هغه پاړي پلنی وی او به په پلنوالي سره نری وی، نو هغه ډیر تبخیر د هغه نصورت نيسي، ډیر وبو ته ضرورت لري. رالم تاسو پښتنه ته چې تاسو ویلې کوم نباتات چې تبخیر ته رطوبت ته ډیر ضرورت لري هغه ډیر اوبو ته ضرورت لري. بلې دا صحیح خبره ده، کوم نباتات چې په مرطوبو ساحو کې دغه کېږي عادت شوي نو هغه ډیر اوبو ته ضرورت لري، ځکه په هغه محیط کې دا رالوی شوي عادت شوي چې هغه ته مرطوب وي رطوبت وي نو اوبو ته یې ضرورت زیات وي. بالکل دا خبره سمه ده.
بله صاحب، ډیره مننه. یو بل پوښتنه هم له تاسو څخه حسینی صاحب، هغه دا چې بوټو ته په څه شکل باید اوبو ورکړو؟ یعنی یو ځای مې ولوستل وایي کله چې تاسې په ګلدان کې بوټی وي او له پاسه اوبه ورکوي نو کوشش وکړئ چې پاڼې ډېرې درنه لاندې نه شي. د پاڼو لندېدل څه ضرر ورته لري او که څنګه؟
بله څاروان صاحب، اکثره د کم کارچی یا پنګسي ناروغي چې دي هغه اوبه ډېرې خوښي، رطوبت ډېر خوښي. او هغه وخت کې چې پاړي زخمی شوی می او ته اوبه واچې نو هلته د په پاړو باندې یا په تنه باندې اوبه واچې، هغه زخم به رطوبت پیدا کړي، نرمیږي او پنګسته یو ښه زمینه برابرېږي، ځکه هغه مخکې نه زخمی او ته چې اوبه واچې هغه زخم نورم یعنی مرطوب کیږي او پنګسته ښه زمینه برابرېږي. نو د امراضو او حشراتو دپاره بیا هلته یوه ښه زمینه او کور برابرېږي. باید اوبه په داسې شکل سره واچول شي چې ته نه ساکه لندې کړې او نه د هغې پاړې لندې کړې، مستقیما یې هماغه ګلدان ته یا د بوټي بیخ ته اوبه واچول شي.
ډیره مننه ښاغلی حسینی. استاد حبیبي هم وسله سټوډیو سره وصل دی. استاد، کستاسي د مخکینی خبري ختمی وینو، بل پښتنه مې داده چې آیا د سیوري بوټي رڼا ته اړتیا لري او کنه په هر ځای کې چې کیګدو یعنی هر څومره کوټه تیارې وي پروا نه کوي؟
نو د سوري بوټي اکثرا لمر سره ډیر اساسي، نو سوري بوټي نما سوري کې خوشحالي، نو خصوصا هغه کوټو کې سوري هغه کې بیا خیر واده کوي شي. نو
د رڼا نه زما منظور دا ده چې د لمر وړانګې نه، یعنی بس په خونه کې یا کوټه کې یوه کوټه ده یو څه رڼا پکې ډېرې وي، کړکۍ لري، وړانګې د لمر نه پیلېږي شي، لیکن رڼا وي، لیکن یوه کوټه وي چې بیخي تیاره وي، یعنی یو څه ناڅه رڼا ته خو به ضرورت لري کنه؟ کنه
رڼا یو اصل د بوټي ده چې موږ په ګلخانو کې یا پلاستیکي تونلو کې یا کورو کې یا اصل د بوټي د واده لپاره رڼا ده، چې حتی موږ باید مصنوعي رڼا ورته جوړ کړو. مثلا په دې کې مختلف څراغونه دي چې هر یو د واټ مهم دی، یو متر مربع کې باید موږ شپږ واټه څراغ ورته ولګو، دا ضرور ده، بوټي ته ضرورت ده.
دا ډیره مهمه خبره ده چې یعنی رڼا په هر صورت پکار ده، منتها دوی د لمر له وړانګو مستقیما نه اخلي خو په غیر مستقیم ډول رڼا اخلي او دا ورته لازمه ده. ډیره مننه.
رڼا ضرور ده.
او حرارت څنګه ده؟ د کور حرارت باید څنګه وي د بوټو ګلانو لپاره؟
د حرارت په ارتباط تقریبا موږ تاسو یو اصل باید مراعات کو چې لاس درجه نه ټیټ، دا د انسان لپاره د بوټي لپاره د یو لپاره خنه ده یعنی هر ځوان مختلف کی که بوتی که انسانی که حیوانی کار شي نو له سلويخت نه بیا پورته نو دغه د لاسو او د سلويخت په منځ کې موږ کوي چې مختلف بوتی مختلف زراعت په دغه درجه کې تر سره کو نو اوس هر بوتی بیا فرق کوي ځینې بوتی د ګرم موسم لپاره ده چې ګرم موسم سمره قربانه دیږي هغه زر نه خرابي او ځینې بوتي چې بیا لږ ګرمي سره مخامخ کیږي هغه د کول سیزن په حساب ده د سرد موسم لپاره چې مثلا د زمه لپاره هغه بیا په ګرم لږ ګرمي چې قربانه شي خپل هوا ده د کول سیزن او وارم سیزن باید په نظر کې ونیسو.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې په زینتي بوټو او د کور په ګلونو خبرې کوو، یعنی هغه بوټي او ګلونه چې په خونو کې دننه ساتل کیږي. زموږ د خبرونې میلمانه دي استاد نور محمد ستانکزای حبیبي او نظیف الله حسیني چې زینتي بوټي او ګلان پالي. حسیني صاحب، آیا تاسو خپل بوټي کله ناکله له کوره د باندې باسي او کنه همیشه غو بوټي می منظور ده چې په خونو کې په کور کې دننه ساتي او کنه هیڅ ضرورت نه لري د بهر هوا ته؟
سروان سه محترم، زه خپل ګلان نه روزم، زه فقط تخنیکی مشورې ورکوم، یعنی زه د کوریادارانو سره دلته اې د یو تخنیکی نفر په هیڅ باندې کار کوم، هغه ته تخنیکی امرست تخنیکی مشورې
سره نو څه مشوره خلکو ته ورکوي چې آیا خپل بوټي و باسي لکوره او کنه؟
بله، لکه مخکې چې استاد محترم ویلي، زینې ګلان دي چې هغه ام سورې خوخی ام لمر خوخی، یعنی داسې ګلان شته چې دواړه خوخی، داسې ګلان شته چې یوازې سورې خوخی، داسې ګلان شته چې یوازې لمر خوخی. هغه ګلان چې سورې او لمر دواړه خوخی هغه باید په هفته کې یو ځل دوه ځلې لمر ته ښکاره شي، یعنی د لمر مستقیم وړانګو ته ښکاره شي او هغه ویستل شي بهر، دا په نظر کې ونی ورشي. او کم چې بیخی هغه سوري خوخون کې دي هغه باید لمر د مستقیم وړانګو نه وساتل شي.
بله صاحب، ډیره مننه، سلامت اوسه. استاد حبیبي، د دې کور رطوبت باید څنګه وي؟ په اپارتمانی کورونو کې چې مرکز ګرمۍ وي، الته دا مرکز ګرمۍ وای چې رطوبت کاملا لمن زوړي، نو په داسې ځایونو کې بیا بوټي او ګلان شواده کوي او کنه؟
تاسو وایئ چې نه کوم کوروک چې مرکز ګرمي لګېدلی هلته ګلان باید نه کړي؟
نه نه، منظور مې دا نه ده. اورېدلې مې دي چې هلته رطوبت کم وي، مرکز ګرمي رطوبت له منځه وړي، وچوي، هوا وچوي. له ځکه هم په ځینو کورونو کې یو لوند دستمال یا قدیفه په مرکز ګرمي اواروي یا په مصنوعي ډول رطوبت ایجادوي، ځکه چې عموما هغه خلک چې په مرکز ګرمي او داسې کور کې اوسي چې مرکز ګرمي وي، پوزه یې وچي شي. همدا علت ته چې رطوبت کم دی. نو کله چې رطوبت کمی شي، دا بیا په ګلانو باندې کوم اثر لري او کینه لري په بوټو او ګلانو دواړو؟
یو جز تقریبا چې ډیر نمی ډیر نمی مخم محترم تاسو ول ډیر نمی پخته سرخنه له افغانستان کې خوش پخونه یو وطن ده چې دلته د لمر شواو وي ډیر دي، د مقدار د ورخ ډیر کم ده، نو دلته نمی کم ده. له همدې خاطر افغانستان اکثر بوټي چې دي د امراض مقابل کې خصوصا فنګسي امراض دې باندې نه مساب کیږي، نو کور کې دغه ست کې چې ډیر نمی ګلانو لپاره ښه نه ده. یو مقدار مزرعات هغه بیا کوي چې سای د لامده شای په حساب چلته، یا فرشي یا بل شی هغه نمی هغه اندازه پوره کوي او ډیر نمی بیا ګلانو ته تاوان کوي، ډیر نمی ښه نه ده.
ډیره زیاته مننه حسیني صاحب. تاسو چې هلته خلکو ته مشورې ورکوي یا ویني، آیا نوي جنسونه د بوټو راغلي دي؟ مثلا له نورو هیوادو ډیر شایسته بوټي دي، شمېر یې شاید زرګونو ته ورسیږي، لیکن ما چې وخت لیدلی و ډیر محدود و په افغانستان کې. اوس یې شمېر زیات شوی دی، تنوع زیاته شوې ده او کنه؟
بله څاروان صاحب، اوس نو دغه د ګلانو ته چې د خلکو توجه زیاته شوې ده، دې سره همدغه ګل روزونکي څوک چې ګلان روزي دي، دوی هم علاقه او هغه شوق ورسره زیات شوی دی، او د مختلفو هیوادونو نه اوس زه دلته په کابل کې اوسېږم، ګورم دوی د مختلفو هیوادونو نه مختلف ګلان راوړي. اوس تاسو باور وکړئ چې داسې ګلان زه دلته ګورم چې ما هیڅ په ټول عمر کې دلته نه و لیدلی. دغه څه کال تیر پسرلی کې زه تاسو ته یاد کړم، په زرګونو داسې نوې ما ولیدي چې دلته راوړل شوي دي مختلف هیوادونو نه، اوس دلته تکثیریږي، هغه که د تخم د لارې، که د غوټو د لارې، که د ریښو د لارې، یا د تنو د قلمو د لارې، دوی تکثیري همدلته په خپلو ګلخانو کې او د بازار ته وړاندې کوي. بلې، دا شوق او علاقه د خلکو زیاته شوې ده او نوي جنسونه او نوي ورایټیان راوړي.
استاد بیبي، ځینې وایي چې کله چې په بوټي کې مو وچې پاڼې ولیدل شوې یا ژیړې پاڼې ولیدل شوې، نو هغه ترې لرې کوي، ځکه چې وایي دا د بوټي انرژي اخلي. همداسې ده
چې پاڼې پکې ژیړ پیدا شو.
بله،
او دا خو ژیړوالی خو دلته مختلف عوامل لري. یو دا ده چې اکثرا بوټو کې باید ژیړوالی د پاڼې پیدا نه شي. ولې پیدا کیږي؟ نو یو علت یې دا ده چې یا د اوبو کمواله ده یا د نایتروجن کمواله ده. که کله بوټي کې د لاندې نه پاڼې زیړ شو، په دې دوی پوه شي چې دلته د نایتروجن کمبود ده، باید سپینه سره ډوډۍ ورته ورکړي. او که کریمي رنګ و، دا د اوسپنې کمبود ده. پاڼې خو بوټي کې له بره چې او کریمي رنګ یې پیدا کړي، نو دا د اوسپنې کمبود ده. هلته بیا د اوسپنې کلی ده، د اوسپنې خوره ده، بیا دوی کوی چې له هغه نه استفاده وکړي. او که همداسې یو شی هم نه و، پاڼې ژیړېږي، دا واضح خبره ده چې هلته د اوبو کمبود مسله ده پکې. نو دغه شان چې په نظر کې ونیسئ، د پاڼې نه ژیړېږي، او کله چې کمبود مواد راشي بیا دا مشکل پیښېږي، او دا باید لرې شي. نو که وچ خاخي، که ژیړې پاڼې، دا باید لرې شي، لرېوالې پکار ده.
بله، ډېره زیاته مننه کوروادن. ښاغلی حسیني، که اوس تاسې په مرضونو خبرې وکړي، کوم ډول مرضونه او آفتونه د زینتي بوټو او ګلانو په افغانستان کې ډېر دي؟
فروان صاحب، هغه خلک چې په کورونو کې ګلان روزي، خصوصا په داخل دی اوتا کې چې ګلان روزي، هغوی د پنګسي امراض سره ډیر مخ کیږي. د هغوی ګلان ځکه چې هغوی هغه بیاري په منظم شکل سره نه وي، بل هغوی په خپلو اوتاکونو کې لکه مخکې چې مشاره ورته وکړه، هغه رطوبت په هغه مقدار سره نه وي برابر کم چې ضرورت وي، یا رطوبت زیات وي یا ډیر کم وي. نو په دې وخت کې پنګسي امراض ډیر زیات ورباندې راځي، خصوصا که زه تاسو ته ووایم د ریښې ورستېدل چې هغې ته روټراټ وایي، دغه په ګلانو کې ډیر رامنځته کیږي. بل دوی د خپلو ګلدانیو لکه مخکې چې باس په وکې په هغه معیاري شکل سره نه وي، لکه د هوا دپاره په هغې کې سوری نه وي، یا نور داسې د خاورې هغه سټرکچر صحیح نه وي، نو دغه امراض بیا ډېره ورباندې حمله کوي، پنګسي امراض.
یو شی چې زه کله کله په ژمي وینم، هغه دا دی چې داسې سپین سپین شیان پیدا کیږي چې غالبا حشرې دي، دا ولې پیدا کیږي؟
بله، هغه هم یو قسم حشره ده چې هغې ته میلی بګ وایي. میلی بګ په ګلانو کې را پیدا کیږي، او د هغې دپاره انسیکټیسایډ چې حشره کش ورته وایي ډېر په اسانۍ سره کنټرولېږي. دا پیدا کیږي هغه کې، هغه ګلان چې په تاکونو کې بهاري، نو هغه یوه حشره چې راشي هلته پیدا شي، نو بیا هغه نورې حشرې بیا زیږي او زیاتېږي، همداسې تکثیر کوي. د هغې هغه تکثیر هم بیخي زیات دی، یعنی که تاسو هغه یوه حشره راواخلئ، هغې لسګونو نورې ځان سره هلته زیږولي، وړې وړې دغه سپین دغه چې تا ویلي هغې ملي بګ هغې ته وایي. نو هغه زیات په دې ګلانو کې راځي.
تاسو دې اشاره وژن کې یادونه وکړه طبعا چې کیمیاوي مواد دی او څن کړي شي جانبي عوارض هم ولري، نورې طبیعي لارې نشته چې خلکو ته وشایست؟ مثلا ما له یو چانه یو څه اورېدلی دي، نه پوهېږم چې څومره به صحیح تجربه مې نه ده، وایي مثلا وایي په یو اندازه اوبو کې یو دوه قاشق سرکه واچوي، دا بیا پې سپرې کوي، وایي دا سرکه یې له منځه وړي مثلا، نه پوهېږم چې څومره صحیح ده.
زه هم یو دا کوم چې موږ کولی شو چې په یو اندازه اوبو کې یو یعنی په یو لیټر اوبو کې دوه قاشوغې د صابون یا د پودر چې دا کالی پینځي دا واچي، ورسره مرچ واچي، سور مرچ مېده شوی دا واچي، د دې نه استفاده کولای شي او په خپل ګلانو باندې د حشرو د کنټرول لپاره وشیندي، تر څو هغه وتا کې چې کور کې چې ګلان دی هغه بیا حشری کنټرول شي او نور انسانانو ته ضرر ونه رسي.
او کیمیاوی مواد یا دواوی لکه نور نباتات چې لري دا کورنی بوټي او ګلان هم لري او کنه؟
پوه نشم.
دواوی یا درمل می یادول مالکه څنګه چې نور غنمی لري، نور شان لري، میوه لري، چې ځینې درمل دی یا میکروب وژن کې مواد دی لکه تاسو مخکې اشاره وژن کې یاد کړل، دا بوټي هم دغه شیان لري او کنه؟
بله، کوم حشره وژن کې چې د نورو نباتاتو لپاره لکه د غنمو، جوارو د لپاره استعمالي کې، د ترکاریان د لپاره استعمالي، موږ کولای شو چې د ګلان لپاره هم استعمال کو، ځکه حشره ما غيوه حشره ده چې په نباتاتو باندې حمله کوي، هغه که په ګلې یا په نورو نباتاتو باندې، موږ کولای شو چې د ګلان لپاره هم استعمال کو.
درست، ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې په زینتي بوټو او هغو ګلونو خبرې کوو چې په کورونو کې دننه ساتل کیږي. زموږ د خبرونې میلمانه دی د پوهنتون استاد نور محمد ستانکزای حبیبي او همدارس ښاغلی نظیف الله حسینی چې د ګلونو او زینتي بوټو په برخه کې خلکو ته مشورې ورکوي. حسینی صاحب، که دا خبر هم راته وکړي چې تاسو چې خلکو ته مشورې ورکوي څومره خلک مراجعه کوي؟ لدینه بم شاید تاسو ته یو اندازه معلومه شوي وي چې د خلکو علاقه بندي ورس په ورس زیاتیږي له ډول شانو سره او کنه؟
خلکو علاقه خو معلومه ده چې بيخي زیاته شوې ده، ځکه د دې هغه بازار او مارکیټ اوس مخ په غوړېدو دی او په افغانستان کې خلک علاقه لري چې ګلان وروزی په خپل کورونو کې، باغچو کې، نو خلک زیات مراجعه کوي، راځي دلته مونږ ته د ګلانو د تکثیر، د حشراتو، د امراضو، د کنټرولو، په دې ټولو ارسو کې دوی پښتنې کوي او خپلې مشورې د مونږ نه غواړي او مونږ دوی ته مشورې ورکو، نو اوس علاقه بيخي زیاته شوې ده. بلې،
ډېره مننه استاد حبیبي. آیا دغه ګلدانونو کې چې موږ زینتي بوټي او ګلان کرو په خاوره کې مالګه هم پکار ده او کنه؟
مالګه څه ضرورت نشته ساران صاحب، نو دا څوک چې ویلې ده مالګه څه ضرورت نشته.
یعنی مالګه ضرورت نشته او که اته مضر هم ده؟
نه، نو موزر هم ده او ضرورت هم ورته نشته، او دا هر څه چې تاسو ته ویلې د دې شی اوس فلحال د ګلان لپاره نه، نو هېڅ شی ته ضرورت نشته. ولې د مالګه خپله کوم خاوره چې مالګین یې هلته څوک ضرورت نه کوي، ولې مالګه ډېر مقدار د اوبو ځان ته کش کوي او له بوټې نه اوبه را کش کوي، اوبه بیا خپله بوټه وچوي.
بله، او که بوټی ډېر غټ شي استاد او د ګلدان د بدلیدو ضرورت پیدا شي، څنګه لیو ګلدان بل ته انتقال کو؟ څومره احتیاط پکار ده او کنه اسانه کولای شو چې لری کو دی بلکې واچو؟
او نن سبا خو په دنیا کې ماشاءالله ټکنالوژي ده، حتی کوی سو جګه کې ونیم له ریښې سره په منظمه توګه چې د دې خاوره د دې ریښه ته ضرر ونه رسیږي، نو کوی سو له یو ځای نه بل ځای ته انتقال کړو. د ګلدانو پر حساب هم دوی کوی سي چې مثلا کافي نمو لري چې د دې خاوره د دې ریښې بے ځای نه شي، له یو ګلدان ډېر په اسانۍ توګه کوی سي چې د ګلدان واخلي سرچپه یې کې، نو کافی نمو لري لږ ټکان ورکړي لاندې خپله منظم له ګلدان راوځي، بیا بل ګلدان کې تار میډیا و یا خاوره د منظم پکې واچوي، له هغه سره بیا کوی سي منظمه توګه ځای ته ځای کې.
بله صاحب، حسیني صاحب، ځینې خلک په کورونو کې د مرچو یا لیمو بوټی ساتي چې وړه وړه مرچ لري چې رنگارنګ وي، ځینې لیمو هم دغه څه ښایسته وي، ډېر وړوکی بوټی وي، له دې نه د زینتي بوټو په توګه هم کار اخلي، او که ضرورت څو کله ناکله استفاده هم کوي، یو نیم لیمو ترې راوش کوي. دغه شی څومره رواج شوی دی؟
فروان صاحب، اوس خو مختلف داسې لکه تا چې ویلي لیمو، نه یوازې لیمو، انار، مرچ، داسې نور بوټي هغه زینتي هم اوس په بازار کې رواج شوي دي. خلک کورونو کې، ماویلۍ کې او په اتاقونو کې ږدي. دا اوس بیخي دې ته علاقه د خلکو زیاته ده، او دا روزی په خپل اتاقونو او خونو کې. که زه تاسو ته ووایم چې زیات اوس د لیمو، د سیتروس او نارنج باب چې ورته وایي، دا مختلفې ورایټیانې شته دی چې قد یې ډېر وړوکی دی، یعنی ټیټ دی، او په ګلدانونو کې ډېر ښه روزل کېږي او په اتاق کې ښودل کېږي، خلک یې روزي. همداسې تاسو چې د مرچ یادونه وکړه، انار داسې شته دی د چینایي انارو په نامه باندې چې واړه واړه دي، هم ګل کوي هم واړه میوه نیسي، دلته پیدا کیږي او خلک علاقه لري او روزي.
او آیا کله چې یو شی میوه ورکوي، طبعا چې زیات انرژي ته به ضرورت لري، هغه بوټی به لاغه بوټی سره چې میوه او چی نه لري سره تفاوت هم لري کنه؟
بله، مخکې استاد دې ته اشاره وکړه، کم بوټی ګلان چې هغه میوه او تخم تولیدوي، هغه نو زیات هغه سره ته ضرورت لري چې هغه په خپل ترکیب کې فاسفورس او پوتاشیم دا ولري. نو پوتاشیمی سره او فاسفورسي سره دلته پیدا کیږي او خلک یې د دې لپاره استعمالولی شي. طبعا چې کله ګل تولیدیږي، میوه تولیدیږي، تخم تولیدیږي، زیات مقدار دغه سره ته ضرورت لري.
استاد، که په دې برخه باندې خبرې وکړي چې که یو څوک دی په خپل کور کې او وزګار دی، له دې شک په دې طریقه ځان ته یو عاید هم پیدا کولی شي چې په خپله هم دا ډول بوټي وکري، ویروسي او بازار ته وړاندې کړي. ځینې هیوادونه خو یې حتی نورو ته صادروي او ډېره ګټه کوي له دې طریقه.
یو کار ده چې افغانستان کې دغه د بوټي صنعت ډیر وده نه ده کړې. په کار خدا ده چې افغانانو چې دلته جغرافیایي حالت د دې وطن ترانزیت لپاره د دې وطن تقریبا توپوګرافي په حساب هر لحاظ د بوټو او خصوصا د ګلانو او زینتي بوټو لپاره ښه مساعد ده. نو ډیر خلک دلته مثلا خارج کې تاسو ته ویلې کنه د نیدرلینډ څو تقریبا شپږ پنځوس فیصده ګلان تولیدوي، اسرائیل درې فیصده تولیدوي، همداسې اروپایي ډېر ممالک دي چې تقریبا هر یو په خپل سم باندې پنځلس فیصده تر لس فیصده ګلان تولیدوي. افغانستان کوی سي چې آیندې لپاره له دې خاطر چې ښه اقلیمي شرایط هم لري، نو د ګلانو او د خصوصا د زینتي بوټو لپاره ډېر مساعد وطن ده. نو ځینې وحشي ورایتیګان د ګلانو دلته شته چې په آیندې لپاره تکثیر هم شي. نو دې لپاره د بیکاري د منځه وړلو لپاره د کار دې خاطر چې دوی زمینه د کار ورته مساعد شي، کوی سي چې دلته نرسریان جوړ کړي، تولید د ګلانو وکړي. هم په نرسریانو کې کوی سي هم دننه مثلا اوپن فیشکې ساحه کې پلاستیکي تونلو کې. نو دا ډېر یو ښه مسلک د نن سبا تقریبا د کال په میلیارډو ډالر د ګلانو صادرات او واردات صورت نیسي، خصوصا نیدرلند تقریبا سکم د تقریبا 309 درجه په مزګه کې ځای مرکزی ځای ده، خلک دغه تجارت لپاره د اخستل لپاره د الته ورزي او عمومي مرکز هم ځای ده. نو افغانستان کولی شي شاهندې لپاره غیر له دې نه چې د زینتي بوټي د ګلان د خایس لپاره د عطر لپاره استعمالیږي، همداسې نو د دې نه تیل جوړیږي، په درملو کې استعمالیږي. نو ډېر ګټې لري چې موږ تاسو له دې ګلانو او زینتي بوټو نه کار واخلو. چاینده ډېر خلک له بیکاري او له دغه حالت نه وځي او په ګلانو باندې زینتي بوټو باندې ځان مصروف کړي.
بله ډېر مننه استاد، دا خو به په لویه پیمانه کار وي، لیکن زه هغه کورنیو ته وایم چې بس یو څوک د کاریم له لاسه ورکړی دی او په کور ناست دی، کم دغه دی مثلا د کابل ښار لپاره یا د جلال آباد ښار لپاره یا کندهار او مزار او هرات د لوی ښارو لپاره د یوغو د اوسیدونکو لپاره دوی همدا ډول بوټي په خپلو کورونو کې وروزي او بازار ته وړاندې کړي، څه نا څه ممکن گزاره وشي؟ اشاره مې اصلا دې ته وه.
بالکل دا خبره تاسو ده، خبره ده دوی کوي چې مثلا په خپل کور کې نن سبا خو تاسو ته بهتره معلوم ده دغه رومي بانجان، تور بانجان، همداسې مرچک، دغه ټول همدغه پلاستیکي تونلو کې نرسلي په شکل کرل کی بیا په عمل او څور میاشت کې بازار ته عرضه کوي. نو ګلان هم عین شکل لري، ګلان کوي چې تاسو مثلا که گرین هاوس کې کوي چې پلاستیکي تونل ورته جوړوي، بیا پلاستیکي تونلو کې مختلف تونلونه ده، سایز هم فرق کوي، اندازه هم فرق کوي. تاسو کوي چې هم په تونل کې هم په اولې کې خپل اولې چې لري واړه واړه تونلونه جوړ کړي، پلاستیکي تونل تر لاندې دوی تخم واچي، مناسب وخت او مناسب وخت د دې بزغاله یا نیالۍ تربیه کوي، بازار ته عرضه کوي، له دې نه ښه دوی پیسې ترلاسه کوي.
بله ډېره زیاته مننه او استاد، تاسو له په دې پروګرام کې لګډونه دا ورستی پښتنه بل شاغلی حسیني څخه وکم. حسیني صاحب، تاسو چې چیرته یاست؟ البته دغه سي نرسریانه جوړ شوې دي او آیا تجارتي استفاده ورڅخه کیږي او کنه؟
سروان صاحب، زه چې په کوم بخش کې دلته کار کوم، موږ سره په مختلفو ولایتونو کې شپږویش د کوریادارانو ټولنې دي چې په دې ټولنو کې تقریبا زر تنه کوریاداران راټول شوي دي او دوی ټول په زینتي او غیر زینتي مثمرو بوټو په تولید باندې بوخت دي او دوی ته موږ مشورې ورکو. دوی نه دا یوازې دا چې مثمر یا میوهدار بوټي تولیدوي، په څنګ کې ورسره اندغه زینتي بوټي، ګلان، روزي او بازار ته وړاندې کوي.
بله شه، ډیر زیاته مننه کور ودان له استاد نور محمد ستانگزی حبیبی څخه او همدارس له نظیف الله حسینی څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري. د خبرونه په دې ورسته شیبو کې به د کرکټ په اړه درته وایم چې د افغانستان او جنوبی افریقا د کرکټ مسابقه روانه ده، البته په نړیوال جام سیالیو کې افغانستان جنوبی افریقا ته 215 منډې هدف ټاکلی وو. اوس جنوبی افریقا بیټینګ کوي، تر اوسه پورې په 15 اوور کې 115 منډې کړې دي او 4 لوبغاړي سوځېدلي دي. که په بل شکل درته وایم، جنوبی افریقا 8 توپونه او لري او اویا منډو ته اړتیا ده او په داسې حال کې چې شپږ لوبغاړي لا لري. د دې لوبې په اړه به په راتلونکو خپرونو کې هم معلومات درکړو. له ازادي راډیو سره اوسئ.
دیوی د کلیم ډېکم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، دیوی د کلیم ډېکم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، سبې دیدنا به دیدنا ورنظم، سبې دیدنا به دیدنا ورنظم، وطن په خدای فرما وطن په خدای فرما وطن په خدای فرما وطن په خدای فرما پکمالار دے راست ما وقت پکما کما کمالار دے راست ما است ما وقت پکمالار دے راست ما وقت پکما کما کمالار دے راست ما بمرم وطن پخدای سپارما پکم دخت کے بمرم وطن پخدای سپارما وطن پخدای سپارما وطن پخدای سپارما وطن پخدای سپارما نستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي مجبورین د پریدم وطن پختہ سپارما لمجبورین د پریدم وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما سبے دیدنا بے دیدنا ورنزم سبے دیدنا بے دیدنا ورنزم وطن پختہ کل لری دغرا گور گوری داسه خوگی دی لکا شکرے زیو ما شومیم ٹکرے پغاڑا سفلے میتری دی یوان دوانا سفلے میتری دی یوان دوانا کل لری دغرا گور گوری داسه خوگی دی لکا شکرے زیو ما شومیم ٹکرے پغاڑا سپنے می تری دی یوانا دوانا سپنے می تری دی یوانا دوانا تسلیشو واخ مور زرمه سره سره شو ببل زغی میں از غیراؤں کے لزڑ میں ساوے گر غیراؤں کے ٹکرے میں ڈکے کڑنا گرگروں لمستے سریا